السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم نن چهارشنبه د 1404 هجری المریس کال د لندې یا قوس د میاشتې 19 د 2015 کال د دسمبر 19 ده پیل د دې سات په خبرونو کو ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن چهارشنبه د دسمبر 19 چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده په یوه غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه په وینا دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په 9:30 جوړه شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه داسې مهال د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت جوړوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ډېر خراب بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډلو ویلي چې په دې هېواد کې له بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه جدي سرغړونې دوام لري. د بشري حقونو په ګډون څه باندې 250 سازمانونو پرون سه شنبه د جرمني حکومت ته په یوه پرانیستي استول شوي لیک کې غوښتنه کړې چې ټول هغه له خطر سره مخ افغانان ژر تر ژره جرمني ته ولېږدوي چې مخکې ورسره د منل کېدو ژمنې شوي دي. د جرمني ډي پي خبري اژانس راپور له مخې دغو سازمانونو په دغه لیک کې چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې څخه یوه ورځ مخکې د جرمني د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو په نومونو استولی ویل شوي چې اوس خپل ټول توان وکاروي چې هغه افغانان چې د منلو ژمنې ورسره شوي د دې کال تر پای ته رسېدو مخکې جرمني ته ولېږدي. د جرمني ائتلافي حکومت د مې میاشتې په پیل کې له افغانستان څخه د خلکو د منلو پروګرامونه ځنډولي وو، خو په وروستیو اونیو کې جرمني په څو الوتنو کې هغه افغانان چې په محکمو کې دعواوې ګټلې وې له پاکستان هغه هېواد ته ولېږدول. د راپور له مخې نږدې 1900 افغانان لا هم دې ته منتظر دي چې د بېلابېلو پروګرامونو له لارې جرمني ته ولېږدي. چین له افغانستان او پاکستان څخه وغوښتل چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د چین د سنهوا خبری آژانس راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان کو جاکین پرون سه شنبه د دسمبر په 9 په یوه خبری کانفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د دسمبر په 15 بیان خته شوی چې یو شمېر کسان پکې وژل شوي وویل پاکستان او افغانستان باید خپل اختلافات د خبرو او سلام مشورو له لارې حل کړي، خپل ترمنځ کړکیچ کم کړي او په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره په ګډه کار وکړي. هغه زیاته کړه پاکستان او افغانستان د چین د اوږدې موږدې دوستان او داسې ګاونډیان دي چې له یو بل څخه ځان نشي بېلولی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار وکړ چې چین چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او پراختیا لپاره خپل رغنده رول ته دوام ورکړي. که څه هم ظاهرا چین تر اوسه د پاکستان او افغانستان ترمنځ روان کړکیچ د هواري لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو کوربتوب نه دی کړی، خو په دې برخه کې د قطر په ګډون د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو هڅو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. له هغې راهیسې چې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې، د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي که چیرې متحده ایالات او نور شریکان په خوندي او ډاډمنه توګه د انتخاباتو لپاره د امنیت زمینه برابره کړي، چمتو دی چې په خپل جګړه ځپلي هیواد کې انتخابات ترسره کړي. سپینې ماڼۍ د اوکراین له حکومت څخه د ټاکنو غوښتنه کړې او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون سه شنبه د دسمبر په 9 له پولیټیکو خبرونې سره په مرکه کې بیا ټینګار وکړ چې اوس یې وخت دی. د ازادي راډیو د خبرې مرکزی څنګه د راپور له مخې په اوکراین کې چې د روسیې لخوا جګړه روانه ده، د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه داسې مهال کېږي چې د دې هېواد اساسي قانون د جګړې پر مهال ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. زلنسکي وویل چې دی به پارلمان وهڅوي چې داسې قانون جوړ کړي چې د فوق العاده وضعیت پر مهال ټاکنو ته اجازه ورکړي. د راپور له مخې که چیرې له روسیې سره په اوکراین کې د نږدې 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره اوربند وشي او د ټاکنو د پروسې د ترسره کېدو ډاډ ترلاسه شي، نو کېدای شي په دې هېواد کې له 6 څخه تر 9 ورځو پورې انتخابات ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هله او احترامات می قبول کئ قدر من او خوږه زکان کو زبرشتان غفار یو زربه هم تاسو ټول ته شرقلاس مم دنن ورځی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکان کې برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمعي پم پتن وي درنه او ګلری زکان کو لکه سره چې مرسته سو دنن ورځی درس مضمون ده وون ټولګي جغرافي مضمون دی دویم لوستینه هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکان کې د لوستر پای پر سر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوشحال کله لیست کن کو مکل دینه چیز است اصل لوست پیل کنم لاتاسو چول در نو از کن کنه هیل لرم تر سو لوست پیل پشه بو کله خپل زانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولری تر سو دنن مرزی د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کله خپل زانو سره نوٹ کړئ نو خوشحال کله لیست کن کو راز است د لوست پر نور باندې زمر است سو دنن مرزی دویم لو شمالي او سویډین مکرده کتاب صفه لای ول سیمه صفه پیل بهتر بیا ل سیمه سپی پری خوشحال ک در من از کن کو زمر است سو دنن مرزی در سی اهداف یا همغه موضوعګانی چې نن ورځ به مجا تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دی نمړی شمالي او سویلي نیمکره دویم د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه دریم ارزل بلدونه او تلول بلدونه دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنه وګورئ لیز کن کو ستاسو د ټولو د توجه په هیله خوشحال کن کو راسو د لوس پپیل په شیبو کې موږ تاسو لمړی شمالي او سویلي نیمکره پیښینو چې شمالي او سویلي نیمکره ستوي او لدې څخه موږ تاسو هدف سدي خوشحال درنو زكون کو اي په هیڅ چیز موږ ګران هیواد افغانستان په کوم نیمکره کې موقعیت لري او چیرته دی کچیر موږ تاسو درنو زكون کو د ځمکې نیمکره دغه جوړش ته متوجي او سېجو هغه ته په ځیر سره وګورو نو موږ تاسو کولای شو چې دا وګورو چې ځمکې کور چې د خپل د استواره کښ په واسطه سره په دوه برابر برخو باندې ویشل شوی دی چې دغه استوا کښه د ارزل بلدونو مبدا یا هم مرکز بلل شوی دی دغه ارزل بلدونو د صفر درجه چې دی د خپل د ارزل بلد نیوی درجه په شمالي نیمکره کې موقعیت لري او د ارزل بلد نیوی نوري درجه په سویلي یا هم جنوبي نیمکره کې موقعیت لري خو ژو درنو ځکون کو پلانډ او خلاص انډول سره کچیر مو راتاس وایو په شمالي نیمکره کې شمالي امریکا شامل ده مرکزی امریکا د اروپا لوی ټوله لوی وچه د اسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمکره کې موقعیت لري یعنی دا هغه ټوله برخې چې په شمالي نیمکره کې موقعیت لري هغه عبارت دي له شمالي امریکا څخه مرکزی امریکا څخه د اروپا ټوله لوی وچه د اسیا او افریقا زیاته وچه برخې همدارنګه درونه خو جز دکون کولمړنی انسانانو او لمړنی لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لوی وچه کې وعده کړي وو په همدغه لوی وچه کې ژوند سرته رسېږي همدارنګه درونو خوشوز د کونکو کچری موږ تاسو سویلی نیمکره ته نظر واچو سویلی نیمکره ته فکر وکړو په سویلی نیمکره کې یوازې استرالیا سویلی افریقا سویلی امریکا زیاتې برخې چې دي د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځکه موقعیت لري همدارنګه د دې ترڅنګ سمندرونو برخه هم ډیره زیاته په دې کې موجود ده چې د جنوبی نیمکره په نامه سره دي د سمندرونو له مثالونو څخه کچری موږ تاسو وایو درونو د کونکو هغه په خپل د هند سمندر د ایران سمندر زیاته برخه سویلی کنګل سمندر او د اطلس سمندر سویلی برخه په سویلی نیمکره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي او هم ترنګ درونو خو ځکون کو سویلی نیمکره د هوا حالت سمندري ته ورته دي یعنی د دوی د هوا حالت چې ډیره زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکه او ډیره زیاته برخه سمندرونو نیولې ده او د دې ترڅنګ د شمالي نیمکره چې د خپل کابو د هوا حالت چې دی وچ دی ځکه زیاته برخه چې د وچینه ولیده نو د نړۍ ډیر زیات شمیر وګړي چې دی هغه په خپل په شمالي نیمکره کې ژوند کوي درنو خو ځکه کوم کو کچیر تاسو په کتاب کې خپل انزور ته متوجي او سیږي دلته موږ تاسو یو منظمه کورال روچې په دې منظمه کور کې موږ تاسو زمکه پر دوه برابر برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشل دي چې وی برخه ته موږ تاسو شمالي نیمکره وایي او بلی برخه ته موږ تاسو جنوبي نیمکره وایي جنوبي نیمکره په خپل په ابي رنگ سره په نشه سوي دي چې ابي رنگ په خپل د اوبو په معنا سره دي او شمالي نیمکره چې د خپل په زرغون رنگ او زیړ رنگ سره په نشه سوي دي نو تاسو کولی شئ چې په وځي ډول سره د شکل لارې څخه شمالي نیمکره او جنوبي نیمکره او پیژنئ همدارنګه درنو خوږه ځکون کوم رساسو پنن ورزلوست کې د زمکی شمالي او سویلي قطبونه پیژنو چې د زمکی شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ رساسو هدف سدي خوږه درنو ځکون کو آی په هیجی انړي په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په اړه کې معلومات ترلاسه کوو کچیر درنو ځکون کوم رساسو د زمکی کوروي شکل ته په دقت سره وګورو نو د دې څخه موږ تاسو ټول ته معلومیږي چې د زمکه په خپل د استواره کښ په واسطه سره ځمکه له ختیځ نه لویدیځ ته پر دوو برابر برخو باندې تقسیم شوې ده، چې شمالي برخې ته موږ او تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې شمالي برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایو او جنوبي برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایو، چې دا د استوا کرښه د عرض البلدونو د صفر له درجې په نامه سره یادیږي. نو نیوي درجې په شمال کې او نیوي درجې د ځمکې په سویل کې موقعیت لري. نو دغه نیوي درجې چې دي دغه درجې چې دي د عرض البلدونو پای د ځمکې د قطبونو ورستی برخې تشکیلوي، چې دغه د ځمکې د قطبونو په ورستی برخو په نامه سره یادیږي. موږ تاسو کولی شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو، د دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو، چې شمالي قطبونه په خپل پنځه درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په پنځه درجو کې موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو، چې شمالي قطبونه ستوي کیږي او جنوبي قطبونه ستوي کیږي. ترنو خوښوس د کوونکو، شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي، چې دا په خپل د عرض البلدونو د شمالي نیوي درجې دي او همدارنګه سویلي قطبونه د ځمکې په سویل په محور کې د ورستۍ نیټې کې چې د عرض البلد یې سویلي نیوي درجې دي، یا هم جنوبي نیوي درجې دي. د دې کبله څخه دغه عرض البلدونه د صفر درجه د استوا کرښې د اوږدوالي څخه زیات دي، چې په همدې عمل څخه موږ او تاسو ټول داسې ویلې سو چې دغه عرض البلدونه چې دي د ځمکې سویلي نیمه درجه سویلي نیمه قطبونه موږ ته په نښه کړي دي او د ځمکې جنوبي نیمه قطبونه موږ او تاسو ته تشریح کړي دي په نښه کړي. همدارنګه درنو ځکهونکو، موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکټیک دایره لولو، چې د ارکټیک دایره عبارت له څه څخه ده او د ارکټیک دایره په کومو ارض البلدونو کې موقعیت لري. خو درنو ځکهونکو، د ارکټیک دایره ته موږ تاسو شمالي قطب دایره هم ویلې سو، چې یو نیمې په خپل شمالي قطب دایره ده او بلې هم د ارکټیک دایره په نامه سره یادیږي، چې دغه د شمالي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ پټره درجو کې موقعیت لري. او همدارنګه د دې ترڅنګ د انټارکټیک دایره لولو، چې د ارکټیک دایره په خپل د جنوبي قطب دایره یا هم د سویلي قطب دایره په نامه سره یادیږي، چې د سویلي عرض البلدونو یو پر دوه شپږ پټه درجو کې موقعیت لري. ترنو خوښ زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ځمکې محور څخه ولولو، چې د ځمکې محور څه ته وایي او له دې څخه موږ تاسو هدف څه دی. ترنو زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د شمالي قطب او ورستۍ نقطه د سویلي قطب له ورستۍ نقطې سره ونښلو، هغوی دوه نقطې یو د بل سره یوځای کو، نو دا هغه کرښې چې د دوه ټکي یو د بل سره یوځای کوي د محور په نامه سره یادیږي. محور شمالي پای د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او محور سویلي پای چې په خپل د سویلي قطب پر نامه سره یاد شوی، یعنی دغه دوه کرښې چې شمالي او سویلي قطبونه یو د بل سره نښلوي، دغه دوه کرښې یو د شمالي محور پای چې په خپل د شمالي قطب پر نامه سره یادیږي او سویلي د محور پای چې په خپل د سویلي قطب پر نامه سره یادیږي. او همدارنګه جغرافیي شمال لري قطب د قطب ستوري پر لور چې دی، دا د خپل د ځمکې د محور ته چې له عمود حالت څخه شي لور ته څرګندېږي، دا یو پر دوه درویش درجه په ځای ویا ملان ورکړی دی، چې د جغرافي شمال قطب د قطبي استوري پر لور باندې د قطب استوري موقعیت د بي اکبر سره موازي په شنه اسمان کې مراته سو کولای شو، چې د هغه خواته د دې لوري یا هم طرفونه وټاکو، یا هم د دې موقعیت مراته سو خپل ځانوت د دې په واسطه سره معلومولای شو. همدارنګه درنو خوښ زده کوونکو، ارض البلدونه پیژنو، چې ارض البلد څه ته وایي. اشه تاسو خپل وخت په موده کې تاسو شاید ارض البلدونو په اړه کې اوریدلې، او ارض البلدونو موضوع چې ډیره ساده او اسانه ده. په خپل ارض البلدونو چې دی درنو خوښ زده کوونکو، که چېرې یو وخت تاسو په ذهن کې دا سوال ګرځیدلې، یا هم دا سوال زستا تاسو څخه کوم، ای په هیڅ چې ارض البلدونو دایره څه شي او څه اهمیت لري، کله مو هم د دې اډوان فکر کړی نه. راځو درنو زده کوونکو، ارض البلدونو پیژنو، چې څه ته وایي او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دی. ارض البلدونو دایره ته موازی دایری هم ویل کیږي، یعنی په موازی شکل سره دایری دي. کو دغه دایری چې په خپل د استوا کرښې دي، چې دغه کرښې یو د بل سره موازی دي او د نقشې پر مجسمی کورې پر مخ باندې په معلومدار توګه سره لیدل کیږي. او ارض البلدونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استوا کرښې سره موازی د ختیځ لویدیځ لوري ولري، هم ختیځ لوري ولري او هم لویدیځ لوري ولري. نو دې ته موږ او تاسو چې شویلې سو ارض البلدونه ویلې سو. همدارنګه یو له بل سره دوی د ټول البلد پر دایرو باندې عمود پراته دي، یعنی په عمود شکل سره دی په اتل البلد باندې وارد دي. همدارنګه ارض البلدونه چې دي د نیوي درجه په شمالي نیمه کره کې او ارض البلدونه نیوي درجه په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی موږ چې ځمکه پر دوه برابر برخو باندې ویشل ده چې یو په خپل شمالي نیمه کره ده او بل جنوبي نیمه کره ده، نو دغه ارض البلدونه چې دي په چې یو منظمه دایره چې زموږ راستاسو ده دریس او شپته درجه ده، یعنی یو منظمه کور از مرستاسو دریس او شپته ده. خو دغه ارض البلدونه چې دی په خپل شمالي نیمه کره کې دی، یو شمالي نیمه کره کې په نیوی درجه کې موقعیت لري او په بل شمالي نیمه کره کې په نیوی درجه باندې موقعیت لري. نو ارض البلدونه لږ دایره ته د استوا کښه ویل کیږي چې د ځمکې کره پر دوه مساوي برخو باندې ویشل ده چې شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره څخه عبارت دي. او دغه ارض البلدونه تر ټولو ډیره کوچنی دایره د شمالي او جنوبي وی دایری دی چې اوږدوالی یې صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دی. همدارنګ درنو خوځز د کوونکو د لوست په دې برخه کې مراو تاسو طول البلدونه پیژنو چې طول البلد څه ته وایي او د طول البلد څخه مراو تاسو هدف څه دی. خو ژاو ګلالیز د کوونکو طول البلدونه چې دی د جغرافي نقشې پر مخ باندې داسې کښې مراو تاسو لیدلی سو چې هغه د هغه په وسیله سره مراو تاسو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې مراو تاسو وغواړو هغه مراو تاسو کولی سو پیدا کړو. دغه کښې د طول البلد او ارض البلد کښې دی چې د جغرافي وضعیت کیمیاتو په نامه سره یادی سوی دی. همدارنګه طول البلدونه چې دی درنو زده کوونکو طول البلدونه هر درجه چې د شپته دقیقو او هر دقیقه یې په شپته ثانیو باندې ویشل کیږي. دغه دقیقې چې موږ تاسو داسې وویشو د طول البلد کښې په یوازې توګه سره د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې د وخت توپیر موږ تاسو ته په نقشه کې وي. نو په نقشه کې طول البلد او ارض البلد د کرښې تقادو یو ځای موقعیت موږ تاسو ته څرګنده کوي. نو د دې څخه موږ تاسو په ملمداره توګه سره زده کولی سو چې په خپله طول البلد هره درجه چې د شپته دقیقه ده او هر د دقیقې په شپته ثانیو باندې ویشل شوې ده، د دغو په واسطه سره موږ تاسو کولی سو چې د هر ځای وخت په بیلابیلو ځایونو کې موږ تاسو په نښه کړو. نو درنو خوښ د کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د جغرافیې مضمون د ځمکې سویلی او شمالی برخې وپیژندلې، همدارنګه شمالی او سویلی قطبونه مو وپیژندل، ارض البلدونه مو وپیژندل او طول البلدونه مو وپیژندل. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې به تاسو ټول درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او وروسته به هرې پوښتنې ته ځواب وایست. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست لومړۍ پوښتنه چې د شمالي قطب د ارض البلد په کومه درجه کې موقعیت لري یا هم پروت دی. دویمه پوښتنه، سویلي قطب د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري. دریمه پوښتنه، د قطب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي. دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه خوښ زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله منده یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي واوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات می قبول کی قدر منو ګللی سکون کو سپریش نا غو فارت است ټول تشرق لاس فهم ته اتم ټول کی جغرافیه مضمون ویم لوستم. هله من دین چې تاسو ټول قدر منو ګللی سکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامې په مو پتن می درنو سکون کو تاسو مر استا سو دنن ورځی لوست ویم لوست نو هله د چری تیر ورځی لوست په مو په پراو د کیک ټول سره زده کړی او سری او نو لوست عمل کی ولر قدر منو ګللی سکون کو مر استا سو دنن ورځی دویم لوست موضوع د اروپا د لیوچی سندونه او جهیلونو په حق ده. کتاب سپال او ومن پیل بیتر دو لسی میسی پیپری هم چی دان کدر منو گلالی از دکون کوز مراج تاسو دنن رزی درسی اهداب یا همه اغا موضوع کنی چی نن رز به مجاو تاسو پلوست گول ولو عبارت دیله. لمره سندونه، دویم د اروپا د لوی وچی د جهیلونو په حق له څه پوهیږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګللي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یمه، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو ګللي زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د لوی وچی د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، د اروپا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل شمیرل کیږي چې د آسیا لویې وچې په پرتله یو کوچنی ټاپو وسمه ده. د اروپا لویه وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډېر اورښت لري، نو ځکه په دې لویه وچه کې ډېر سیندونه بهیږي. د ختیځې اروپا زیاتره سیندونه د روسیې په لویدیځ کې د ولادي له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي، او همچنان درنو زده کوونکو هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهیږي د الپ د غرونو د لړیو څخه سرچینه اخلي، د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سیندونه یو له بله سره یو ځای شي سمندرګیو ته تویږي، نو له دې امله څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري. همچنان درنو زده کوونکو، یوازې دغه کوم سیندونه چې دي یوازې د ختیځې اروپا سیندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږده دي، او ځینې سیندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانایي په سمندرګي کې تویږي، لکه د ایټالیا د هیواد د تایبر چې د پوف سیند په نامه سره یادیږي. ځینې نور سیندونه چې بیدي درنو زده کوونکو په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي، لکه په فرانسه کې د ګارون سیند دی چې په انګلستان کې بیا د ټایم سیند دی، او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځې اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي، لکه د دانیوب سیند چې دی. که چیرې موږ تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الپ ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو کولی سو په معلومداره توګه سره دوی وپېژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو. همچنان خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، د دې تر څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي سنسه ټول کال منظم له اوبو څخه ډک وي، یعنی اوبه یې په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دوی اوچ کیږي نه. سر او کال دولس میاشتې دوی د اوبو څخه ډک وي، خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي. یعنی په شمالي برخې چې کوم سیندونه سته هغه ټول کال منظم د اوبو څخه ډک وي، خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا د لویې وچې په جنوب برخه کې بهیږي دغه سیندونه کله چې د اوبو هوا دغه کله چې هوا ورباندې توده سي، موسم ورباندې ګرم سي، نو دغه تود موسم کې اوبه یې کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان وي. د اروپا له سیندونو څخه زیاتره د خړوبولو او بیړیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کیږي. یعنی د اروپا د لویې وچې کې دغه کوم سیندونه چې دي د دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خړوبولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړیو چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. خو له بده مرغه څخه درنو زده کوونکو، د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونو شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی. یعنی د دې په چاپریال کې د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا حدود کوي، او همدارنګه پلاستیک نو هغه کیمیاوي مواد ډیر زیات سیوی دي، نه په همدې خاطر سره د دوه سیندونو د اوبو د ککړتیا لامل ګرځېدلی دی. درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې درې مهمې حوزې پیژنو چې دغه هغه مهم سیندونه دي چې په درېو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي، نو هر یو یې په منظم ډول سره لوړ. لومړنی سیند چې د اروپا د درېو لویو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره یادیږي، چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هیوادونو څخه تیریږي او په بیلابیلو نمونو سره یادونه ورته شوې ده، لکه د دوناهودی، دونادا، دونشتی، دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی. دا سیند درنو زده کوونکو 2018 کیلومتر اوږد دی، په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دانیوب سیند چې د والګا له سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کیږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي، دا سیند د آلمان، د اتریش او سبرستان د پخوانی یو سلور کوریا یو برخه ده چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي، چې د دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لویې وچې لپاره. د دې تر څنګ خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، دغه سیند چې د والګا له سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې د لاتینې اروپا په شمالي پولې جوړوي او د دې تر څنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه مهمه حوزه د ټایمز سیند په نامه سره یادیږي، چې د ټایمز یا هم ټایمز سیند چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي، په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي او د شمال سمندرګي د ټیمز په خلیج کې تیریږي. یعنی د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په ټیمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو 344 کیلومتره مربع دی، یا هم 344 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې پکښې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو دریم اخرنۍ حوزه چې ده هغه په خپله د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي او د فرانسې او المان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له المان څخه هایلند هیواد ته ننوځي او د شمال په سمندرګي کې تیریږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې بیا دي درنو زده کوونکو دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیریږي. یعنی کچیرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه اوسېږي، په کتاب کې تاسو ته د سیند نمونه راوستلې دي. یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ته ټول چیز کړی په نښه کړی دی، چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی چې 3490 کیلومتره اوږدوالی لري او د کسپیت سمندرګي کې تیریږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی چې 2396 کیلومتره اوږدوالی لري چې د کسپیت سمندرګي سره مصاب دی. د دې تر څنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی چې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري، د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپله دان دی، د دان سیند دی چې 9 کیلومتره اوږدوالی لري، د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپله د ویستولا سیند دی چې 100 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپله د بیچورا سیندی چې 1800 کیلومتره اوږدوالی لري، د بانستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپله لورا سیندی چې 1000 کیلومتره اوږدوالی لري، د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خو شاو ګلالۍ زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول پوه سئ او اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړو. موږ او ګلالۍ زده کوونکو دا چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، په تېر ټولګي کې موږ او تاسو جهیلونه وپېژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ او تاسو ورباندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچې واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته جهیل ویل کیږي. یعنې څلور خواوو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي خو په منځ کې یې اوبه وي، دې ته جهیل ویل کیږي. ویو چې د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې د اوبو څخه ډکې شوې وي، د څلورو خواوو ته چې وچې وي، د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او لوڼې وي. د معتدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامله ده معمولا خوږې وي. یعنی هغه سیمې چې معتدلې وي او بارانونه پکښې ورېږي، عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله اروپا لویه وچه ده. د دې تر څنګ درنو خوږو زده کوونکو د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمېر درنو زده کوونکو د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه سره که چیرې موږ او تاسو وایو درنو زده کوونکو، د پایلینډ یو پر لس برخه خاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د هیواد په نوم یاد شوی دی، چې د دې لویې وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونو سرچینه جوړوي. یعنې ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږی اوبلري او دا سندونو څخه سرچینې جوړي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او شاوخوا اوسیدونکي یې د کبانو په نیولو، د کوچنیو بیړیو او د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی، چې له همدې عمله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه مرل کیږي. هم چې نن درنو قدر منځکونکو کچيري تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ ته متوجه اوسئ، دلته یو شمیر تاسو ته د جهیلونو نمونه، د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستل دي چې په نوبت سره زه تاسو ته ټول نمونه یادوم. لومړنی په خپل د سیما جهیل دی چې موقعیت یې د پایلند په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپل پایی جان دی چې پایی جان د پایلند په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا ده چې په خپل اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونو له جملو څخه شمېر کېږي. څلورم په خپله انګا دی چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جینوا دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډول جهیل دی. کونستانس جهیل دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېر کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، تر دې دمه پورې موږ تاسو ته اروپا د لویې وچې سیندونه او هم شنن جهیلونه وپېژندل. په دې برخه کې هم پوښتنې ډېر تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو په دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه، د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ، که چېرته نه غلط علامه. دویم زده کوونکو، والګا د اروپا ډیر اور سیند دی، که چېرته وي هو او که چېرته نه وي نه. دریم، د اروپا د سرحدي هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چېرې هو او که چېرې نه. څلورم، جهیل تعریف کړي. پنځم، د متدلې او بارانی سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګه وي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ټول ته شوه خوړم د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، که له احترامات می قبول کی قدر منو ګللی زکون کو ز برښنا غفار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرح کلاس مېما د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن دویم دوست قدر منو زکون کو ز مرستا سو د نن ورځې درسي موضوع د کانګو حوزه اړوند د شي پچیرو لستونه کی مرتا سو د افریقا د لوی وچې د موقعیت، طبيعي جغرافیه او سندونه په حق لول وستله. نن ورځ مو جوړ تاسو د تیر ورځې په باقی بعده مطابق د کانګو حوزه په اړوند نه د یاسین، د زمبې سین، د سنگال سین او هم چینان د افریقا د لوی وچې د جهیلونو او سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګللې زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست په پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او ګللې زده کوونکو، د لوست په پای په شی بو کې لمړی مشاف تاسو د کانګو حوزې په حق له معلومات ولولو. قدرمن زده کوونکو، ورسته د نیلسند څخه د افریقا په لوی وچه کې دویم لوی حوزه چې ده هغه په خپل د کانګو حوزه ده. د افریقا لوی حوزه د کانګو د حوزې په نامه سره یادیږي، چې په طبیعي توګه سره هلته استوایی ګڼ لوی ځنګلونه موجود دي چې د ډیرې تودوخې او بارانونو د زیات اورښت له امله څخه یې زیات ګڼ شمیر ځنګلونه پکې رامنځته راغلي دي، چې دغه حوزه یا هم دغه حوزې د شتون په واسطه سره د افریقا لوی وچې دغه برخه د افریقا د شنې افریقا په نامه سره یادیږي، چې هلته د اونو یا هم د درختو وده دومره زیاته کړې ده چې حتی د اونو لوړوالی یې 500 متره ته رسیږي. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د کانګو په حوزه کې زیات شمېر خلک ژوند نه کوي. دغه خلک چې په نپوسو ګنوالي چې دی په دې لوی وچه کې په کم په دغه برخه کې د افریقا په دغه برخه کې په کمه اندازه سرتي، نو له همدې عمل څخه خلک په لیرو او پراتو سیمو کې یو له بل سره ژوند کوي. کوم چې د دې ژوند ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړې دي او دوی په کارمنده باندې بوخت دي. دوی د خپل ژوند ټولې مسلسلې اړتیاوي په کرنه او کرنې او کروندې د لارې څخه لاسته راوړي او خپل ژوند ته یې په همدغسې اندازه سره پرمختګ ورکړی دی. د دې کانګو سیند چې دی درنو زده کوونکو د زیرا هیواد له جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي، کوم چې خورا اقتصادي ارزښت لري، او دغه سیند چې دی 3,300 کیلومتره په واټن لومړنی شمال لور ته او بیا لویدیځ خواته بهیږي او د خپل زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تیریږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوبا په نوم سره یاد شوی دی او د خپل مرستیالانو سره یې د افریقا د لویې وچې په خاوره یې 1.8% نیولې ده. یعنی دا دومره زیاته پراخوالی لري کوم چې د افریقا د لویې وچې 1.8% یوازې د کانګو حوزې په واسطه سره نیول شوی دی. یعنی وروسته د نیل د سیند څخه دویم سیند چې دی هغه پخپله د کانګو حوزه یا هم د کانګو سیند دی. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل تر سیند څخه لږ دی، خو د اوبو حجم یې د هغه په پرتله سره زیات دی، چې د اوبو د اخیستنې حوزه یې په استوایي سیمو کې موقعیت لري او هلته ټول کال باران اوري. اورښت په زیاته کچه سره دی، نو له اوبو څخه ډکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل بهیر کې پورتنۍ برخې کې په زړوبي هم موجود په وجود سره راوړي دي او یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په هکله ولوستل. هیله ده چې تاسو معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم بلې برخې ته راځو چې دا هم یو په زړه پورې سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا سیند په خپله د نایجر سیند په نامه سره یادیږي، چې د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د افریقا یو له اوبو څخه ډک سیندونو له جملو څخه دی. د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې په لویدیځ کې موقعیت لري، د په لویدیځ کې د ګنی او اجل ساحل هیوادونو د سمسورتیا لامل ګرځېدلی دی، چې د نایجر د سیند لویه دلتا د نفتو غوره زیرمې هم لري، چې د نفتو غوره زیرمو له جملو څخه یې لکه تیل، ګاز دی، چې د پروت هر کاروت په برخه کې ځای پر ځای شوي دي، چې د نایجر سیند د اوږدوالي درنو زده کوونکو د لویدیځې برخې کې 4,000 کیلومتره اوږدوالي ته رسېږي، چې د سیرول الیون له لوړو څخه سرچینه یا هم منبع اخیستې ده او د مالي له هیوادونو څخه تر تېرېدو وروسته د نایجیریا هیواد ته ننوځي او د اطلس سمندرګي د کین په خلیج کې تویږي، چې یو له خورا مهمو ارزښمن لرونکو سیندونو له جملو څخه دی، کوم چې د افریقا په لویې وچې کې خورا اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو، بل هم د زیمبیا سیند دی، چې دا سیند هم د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د زیمبیا سیند له 2,500 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري. د زیمبیا د هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته بهیږي. د دې حوزې زیاتره برخې لوړو سطحو چې زیاتره یې د وښو په واسطه سره پوښل شوي دي، یعنی زرغونې او سمسور دي. دغه سیند له شمال څخه سویل خواته بهیږي او د هند په سمندرګي کې بیرته تویږي. د زیمبیا سیند چې دی درنو زده کوونکو، د خپل بهیر په اوږدوالي کې زروبي یا هم آبشار یې منځته راوړي دي، چې مهم زروبي یې د ویکټوریا په نامه سره یاد شوي دي، چې له مهمو اقتصاد لرونکو زروبیو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دا سیند د افریقا په لویه وچې کې هغه سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د زیمبیا هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د سینګال سیند په هکله لولو، چې د سینګال سیند هم همچنان د افریقا په لویه وچه کې یو له مهمو اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا سیند د افریقا په لویه وچه کې د لویدیځې افریقا د سینګال په هیواد کې په هیواد او د اطلس سمندر په ختیځ کې موقعیت لري او د اطلس په سمندرګي کې بیرته تویږي. د سینګال سیند 2,000 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه د سینګال دره هم د استوګنې له غوره مرکزونو څخه ده، چې د افریقا په لویه وچه کې د سیندونو شتون د هوا د رطوبت او سمسورتیا او کرنیزو تولیداتو د زیات والی لامل ګرځېدلی دی، کوم چې یعنی دغه زیات شمېر سیندونه رامنځته کېدل چې په افریقا لویه وچه کې دي، چې یو په خپله نیل سیند دی، د کانګو حوزه ده، د نایجر سیند دی، د زیمبیا سیند دی، همچنان د سنګال سیند دی، یعنی د دوغو ټول سیندونو په وجود سره د افریقا لوی وچه یو له هغو وچه له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د هوا رطوبت پکې زیات دی، زیات سمسوره هوا لري او کرنیز تولیدات پکې زیات کیږي چې خلک خپل ورځنی اړتیاوې د کرنیزو تولیداتو څخه پوره کوي، چې دا د دوی په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري. همدارنګه د دې سیندونو په شاوخوا کې زیات شمېر وګړي ځای پر ځای کېدنی او هم چیرن د تاریخ په اردو کې د لرغونو او پرتمینو تمدنونو د رامنځته راتللو سبب شوی دی، چې د افریقا سیند په پسرلي کې مستیږي، یعنی یو ډول سپاندی سپې لري، خو وروسته د زیات وخت له تېرېدو څخه اوس له نیکه مرغه څخه سیلابي بهیرې ترې یو حده پرې کنټرول شوی دی او تر کنټرول لاندې راغلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د سنګال سیند په حق ولوستله. هیله ده چې تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو په حق ولولو. دا چې افریقا لویې وچه یو له مهمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو د افریقا لویې وچې کې زیات شمېر ګڼ جهیلونه موجود دي، چې موږ تاسو په تېرو ټولګي کې د جهیل تعریف ولوستې. یو ځل بیا هم د یادونې په خاطر سره لولو چې جهیل څه ته وایي. خو ژو قدر منو زده کوونکو، جهیل موږ وایو هغه ولاړو اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواوو ته وچه اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کیږي. نو افریقا لویې وچه په خپل جوړښت کې زیات شمېر جهیلونه لري، چې ډېر یې لوی او کوچني جهیلونه پکې کې موجود دي، چې د افریقا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپله د ویکټوریا جهیل دی، او دا جهیل چې دی د تانزانیا او یوکاندا د هیوادونو ترمنځ بیلونکې پوله یا هم سرحد یې جوړ کړی دی. دا جهیل یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کوي. د هم چنان درنو زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې ډېر کوچنی جهیل چې دی د ناګامي جهیل په نامه سره یادېږي، چې د بوتسوانا په هیواد کې دی. د جهیلونو له اوبو څخه دغه جهیلونو چې دی په ګڼو ورځنیزو اړتیاوې پوره کوي، چې له هغو له جملو څخه یو په خپله د اوبو د څښلو او همدارنګه د دې تر څنګ د سمندري حیواناتو او الوتونکو د خوړو د برابرولو کې ګټه ترې اخیستل کیږي. ځینې جهیلونه چې دی په افریقا لویې وچې چکه مالګین دی، یعنی هغه د وخت چې جهیلونه اوبه په بډاس باندې بدل شي، مالګې رسوب کوي او دی اوبه خوان چي مالګین کیږي. همدارنګه هغه الوتونکو چې لوی سیمې څخه بلې سیمې ته ځي، د لارې په اوږدو کې د همدې جهیلونو او د هغو له اوبو څخه ګټه اخلي، چې د دې جهیلونو د اوبو څخه د اوبو د غټو پمپونو په وسیله سره د ساحلي سیمو د خړوبولو لپاره هم ګټه اخیستل کیږي، یعنی هغه کرونده یا هم کرنیز ځمکو د خړوبولو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې تر څنګ جهیلونه زیاتره د افریقا په سویل ختیځ کې پراته دي، چې د دې لوی وچې د تکنیکي ساحې ښکارندوی کوي. نو موږ ویلی سو چې جهیلونه د افریقا په لوی وچې کې یو له مهمو ارزښمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د افریقا د لوی وچې مهم جهیل موږ تاسو مخکې هم ولوستله، چې د ویکټوریا جهیل دی، چې د تانزانیا یوکاندا هیوادونو ترمنځ بیلونکي سرحد جوړ کړی دی، او لوی ښارونه یې هم د ویکټوریا د جهیل شاوخوا کې جوړ شوی دی، چې په طبیعي نقشه کې موږ سو د دې په حق له معلومات لاسته راوړل. چې د هغو له جملو څخه یو د نیاسا دی، نیاسا یې هم ملاوی جهیل دی، چې د موزمبیک د هیواد په شمال کې د ملاوی د هیواد په ختیځ کې موقعیت لري. دا جهیلونه مهم جهیلونه له جملو څخه شمېرل کیږي. هم شنن درنو زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې سمندرګي یا هم بحیرې لولو. افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په خپل جوړښت کې نه یوازې دا چې سیندونه لري، بلکې د دې تر څنګ جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه هم پکې کې شتون لري، چې نن ورځې موږ تاسو په دې برخه کې سمندرګي په حق لولو. د افریقا د وچې د ځمکې جوړښت او سواحلو درلودونکو له امله څخه زیات شمېر سمندرګي پکې وجود نه لري، خو دا لویې وچه دوه مهم سمندرګي لري. درنو ځکونو، یعنی زیات سمندرګي پکې وجود نه لري، خو دوه لوی مهم سمندرګي وجود لري، چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. د هغو څخه د سوداګریزو د ویډیو د تاګ راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مهاجر الوتونکو یو له ځای څخه بل ځای ته کوچیږي چې د هغه له موقعیت څخه د یو پیژندل شوي سیمې په توګه څخه ګټه اخیستل کیږي. سربیره پر دې سره درنو زده کوونکو بحیرې یا هم سمندرګي حیواناتو لپاره خواړه چمتو کوي چې حق وګړي د سمندرګي په ساحلو کې استوګنه لري. هغوی د کبانو په ښکار کولو کې خپل ژوند ته پیاوړتیا ورکوي او نور هم پرمختګ کوي. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو پخپله مدیتراني سمندرګي دی، بل احمر سمندرګي دی. مدیتراني سمندرګي د افریقا د لوی وچې په شمال کې د مدیتراني سمندرګي موجود دی چې د نړۍ یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي چې پراخوالی یې 2,9,6,000 کیلومتره مربع رسیږي او ډېره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګي په جنوب ختیځ کې د سویس کانال د واسطه سره د سره سمندرګي سره نښلول شوی دی او په لویدیځه برخه کې د جبل طارق ابنا په واسطه سره د اطلس یعنی اتلانتیک د سمندرګي سره نښتی دی او لوی سوداګریزې لارې یې جوړ کړې دي چې د هېواد په مدیترنایي سمندرګي په شاوخوا کې مدیترنایي اقلیم لري. بل هم احمر سمندرګي دی. احمر سمندرګي هم د یا هم سور سمندرګي چې د افریقا د لویې وچې په شمال ختیځ کې موقعیت لري او په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه سره د مدیترنایي سمندرګي سویل سره نښتی دی او په سویل ختیځه برخه کې د باب المبدا د امنا په واسطه سره د عدن نه خلیج سره نښتی دی چې د دې اوږدوالي 3,8,000 کیلومتره مربع ته رسیږي او اوبه یې مالګینې دي. نو قدر مونږ زده کوونکو تر دې دم پورې مراد تاسو د احمر سمندرګي او سور سمندرګي په هکله او هم چنه د مدیترانی سمندرګي په هکله ولوستل. اوس هم تر اوس په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو قدر مونږ زده کوونکو کورنۍ دنده د کانګو حوزې او د نایجیریا سیند تشریح کې، دویم هم د سینګال سیند او د زیمبی سیند اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې ازرېږم، د لا په ماشه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلایو احترامات به قبول کی قدر من او کلی سکون کو زبرشنا هم خاری و زربه هم تاسو ټول تشرغلاس ما ما درسم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوستا. هله د چي تاسو ټول قدر من او کلی سکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جمع بم پتنوي درنه سکون کو داسې مرستا سودنن رزي لوست پنځم لوست نه. هله د چي تیر رزي لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سری او یوسف هم ترز کړو او سری خو دنن رزي د لوست په پیل په شبو کې د تل په سیر تاسو ټول قدر من ځکه کې باید خپل زنه سره خپل کتاب کتابچه او کلمون ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنه سره نوٹ کړئ. تر نو قدر من ځکه کو زمر تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی: لومړی د افغانستان جیولوژیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي ځکه کو د پراته وچو د کټ په هیله یم. هیله ده چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه زده کوونکي را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلوریز د کونکو البته د یادونې وړ دی وي. زموږ استاد د نن ورځې لوست په کتاب کې له 15 سپې نه پیل کیږي، بیا تر 25 سپې پورې. خو ګلوریز د کونکو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. دا چې زموږ استاد د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع د افغانستان د جیولوژیکي حالت په اړه باندې موږ او تاسو به د افغانستان د جیولوژیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله موږ د کونکو جیولوژیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ته ویل کیږي کوم چې په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي. موږ ویل سو چې د جیولوژي په بیلابیلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دي. یعنی دغه د جیولوژي کوم جوړش چي دي، دغه بدلونونه چي دي د ځمکې په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې هم دغه بدلونونه د ځمکې د نننې ظاهري جوړش لامل ګرځېدلې دي او د دغه جوړش له امله څخه زیات شمیر لوړي ژوري په ځمکه پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژوي، درې جلګې، دشتې او نور بیلابیل سیمې په دغه کې د جیولوژیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي یا هم د دوی څخه منشأ اخیستې ده چې د یو هېواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی سو چې دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او صفاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډۍ، دښتې او صحراګانې پکې موجودې دي، چې دا ټوله دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او صفاند سیندونه، دا ټوله موږ او تاسو ته د ځمکې د جیولوجیکي حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو یو معلومات لاسته راوړلی سو او پیژندلی سو چې دغه ټوله طبقه د الارضایي او پراخو فعالیتونو له امله څخه د پری کامبیر له دورو څخه پیل سوي دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی سو قدر منو زده کوونکو چې دغه کوم درې چې دي د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمنې دي او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې یو زیات شمېر دښتې، ماتې سیمې او ماتونکي او شګلن ځایونه پکې موجود دي چې په کوانترا کې سری ډول سره دوه ډوله رسوب چې عملی باد و لیدل کېدله. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هیواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په سویل لویدیځ یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي، چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښتو کې مارچا ده، نوزاد دی، ګردیزه ده او همچنان نورې سیمې لکه پران، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کې تر سترګو سوي دي چې دغه ساحو کې ډېرې زیاتې شګلنې سیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته سوي دي. نو موږ او تاسو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې زموږ او تاسو ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې غرنی هیواد دی او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته سوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته سوي دي. نو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمن او ګلالی زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په هکله د حالت په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړښت په هکله معلومات ولرو. د ځمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کېږي او له دې څخه زموږ او تاسو مطلب سره، یعنې زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګنزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي، چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی. او په دې معنی چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې، ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هم اف سویل ویدیسته د 259 متره دی، خو ډیر لوړ سوکه چې بیا دی د هغه په خپل د هندوکش سوکه دی چې تر نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نمبر کول سعودي او لوړوالی په سمندر کې د سمندر لمخې څخه 1415 اتیا متر ته رسیږي، چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ سوکه یې بیا د 1015 متره لوړوالی لري، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هیواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دي په خپله لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادیږي او درېیمه حوزه یې د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په هکله معلومات ولولو چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې سوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی سو چې امو حوزه لږ لوړه حوزه له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د افغانستان په شمال کې د فاریاب د کیسیار له سند له لویدیځ څخه 259 متره په لوړوالي باندې پیل کیږي او د تخار ولایت د درکات او یونیک کلا تر سیمو پوری چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي، او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په زیاته او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کیږي. دغه ساحه چې د درونو زده کوونکو د آمو سیند له سنډو څخه د کوچکي سیند تر کوزو غاړو پورې رسیږي، چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوضې پورې، د بلحام له کوزې حوضې څخه تر مزار شریفې تر جنوبي پورې رسیدلی دی، چې د شبرغان تر حوضې تر دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري، او یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوضو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه پخپله د امو حوضه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو، د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحې دي، چې دغه ارتفاع لرونکي ساحې هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري، البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی. دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځې ساحې څخه دی، چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، پرارود، اندرسکن او د دې ترڅنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې، د جهاندم او امیران دشتې، چې دا ټوله د چهانسور، زرنج، کنګ، د دې ترڅنګ د صابر او پوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټوله سیمې په دې دره کې شاملې دي، چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان ده نیولې ده. د دې ترڅنګ قدرمنه ګلالۍ زده کوونکو، بله هم د ننګرهار حوزه ده، چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او امو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکې حوزه ده، چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپورې پورې لږه ساحه یې نیولې ده، او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پوری او د نورو درو له بیلابیلو تیجو څخه جوړه سوې ده، نو په همدې سبب سره لندبل لرونکي ځمکې د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنایي ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمه کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده، نو موږ ویلی سو چې دغه سیمې چې دي هم چنان یو حاصلخیزې سیمې دي، چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کیږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې، په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، کچیرې موږ تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې جیولوجیکی حالات چې دي هغه په خپله په بیلابیلو دورو کې رامنځته سوی دي، چې دغه جیولوجیکی حالات د دې لامل ګرځېدلی دي تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړۍ، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې، جلګې، دښتې او نور بیلابیلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته سوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته سوي دی او یا هم زیږیدنې پیل شوې ده، چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ تاسو ته برابر کړی دی، او موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو، چې د دې ترڅنګ زموږ د هیواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ تاسو ولوستی، چې په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سندونه شامل و، لوړې سطحې، غونډۍ او دښتې او سراګانې پکې شامل وې، چې دا ټول طبقات یې د الارزاری د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل، او هم چې نن موږ تاسو په دې ونې وپوهېدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلود. د دې ترڅنګ موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستي، چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپېژندلې، چې لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله، او درېیمه حوزه یې په خپله د ننګرهار حوزې په نامه سره یې جدل چې هر یوې خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدر من زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي واوسیږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسیږي، او په راتلونکي وختونو کې وکولی سي د خپل هیواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول قدر من زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي چې د هر سوال به تاسو د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوي او هر سوال ته مطابق ثواب پیدا کوي. نو راځم قدر من زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت تشریح کړي. دویم سوال د جیولوجي معنا څه شی ده، یعنی جیولوجي څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دریم سوال جیولوجي تشریح کړي. څلورم سوال چې دی، آیا افغانستان ایالات لري او کا ویالات، یعنی تاسو ټول به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او وروسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپل ملګرو او دوستان سره به هم ځوابونه شریکوي. نور نو درنو قدر من زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو پوسی او اوسیږي او یو څه مو ترلاسه کړي اوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولري.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي